مشهور شوه دی.
مخکې تر دې چې خبرونه تلر شو درته د اومه ورځ خبرونه هم لرو. خو خبرونه په میدان وردګو فراه ولایتونو کې په دوه ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 15 تنه مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نن یکشنبه د ولایت په مرکز میدان ښار کې د سپرلوی لیوه موټر سره د بار وړونکو لارې د ټکر په نتیجه کې د وی کورنۍ درې غړي مړه او درې نور سخت ټپیان شوي دي. 15 تنه افغانان چې د پاکستان د بلوچستان یاله د سکرو په یوه کان کې کار کوي په کان کې د ګازو د خپرېدو له کبله مړه شوي دي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې د پیښه پرون با د هارنایی ولسوالی په شراکان کې وشوه. ځای چارواکو ویلي چې خصوصي کان ته شپه کارګر ننوتل او د سکرو کیندنې پیل کړ. وروسته 15 تنه د میتان ګاز له کبله مړه او شپږ چې سخت بې هوښه شوي وژغورل شول. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر یونیسیار د میندو ماشومانو د مړینې د کمولو لپاره په بامیان کې د قبلګانو د روزنې پروګرام د فارغانو دویم پړاو اعلان کړ. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د قبلګې د زده کړې پروګرام د اروپایي اتحادیې او همکارو موسسو په مالي مرسته اجرا کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری اعلان وکړ چې سند یالات له بیلابیل زندانو څخه څلور څلوېښتنه افغان اتباع خوشي شوي دي او بیرته افغانستان ته استانه شوي دي. قونسلګری په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې په خوشیو بندیانو کې ښځې ماشومان او د ښوونځي یو شمېر زده کوونکي شامل دي او هغوی د اسنادو نه لرلو له کبله بندیان وو. او ورسته خبر هم دا چې ټاکر شوې ده د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن د نړیوال جام په لړ کې نن په خپله لومړنۍ سیالۍ کې له انګولا سره مخامخ شي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارې مولوی متفاوت زاویې د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو تحلیل ته ځانګړي و مورس کې مو هر کله کوم. نن د نړۍ له تاسو جاپاني کمپیوټر خبرې کې چې تر اوسنۍ او عامو کمپیوټرونو سرعت زر چندل وړ دی. د نړۍ له دوا داسې مینانو مهم خبروم چې د آتش په تکاله ګډ ژوند هر ساي یو ځای واخیسته او په یو ځای باندې ساور کړه. چین مهم خبروم چې وی کمپنۍ د زړو کارمندانو د رخصتولو لپاره غیر قانوني دسیسه جوړه کړې ترڅو یې اسانه رخصت کړي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی په لوی دیس کې د افغان ډیپلوماټیکو استازولیو دردونکو زوال. یو اروپایي سرچینه وایي د طالبانو لزه د ډک عمل او د سفارتونو ګډوډۍ او لوجبه ډیر ژر اروپا کې نور ګڼ سفارتونه هم وتړل شي او د افغانستان د استازولې سنگرونه به ونړيږي.
فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه اوسېږي ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري. نو دا باید معلوم شي چې وخت چې حکومت نشته د دغو سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي او که مثلا بیا هم حکومت نشته چې دوی ورته د عایدات چې دوی ترلاسه کوي دا کومې منبع ته ځي.
تاسو که داسې فکر وکړئ چې د یو نکاحت یا وکالت خط د برابرولو دپاره چې یو هیوادوال د یو ځینه بل هیواد ته سفر کوي د دې دپاره شاهدان ضروري دي. نو شاهدانو دپاره ویزه په کار ده چې دوی د سفر مخارج په کار ده. دا یو عالم مشکلات اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي سره د دې چې سلهاو زره افغانان په اروپا او همداسې په نورو هیوادونو کې دوی میشت دي.
په هیواد کې د ښوونځیو نوم نښان ورکېدو ته اندېښنې. طالبان ویلي یو کال کې 60,000 مدرسې جوړې کړې. تر 3 میلیونو زیات طالبان ورزي او 14,000 دینی مدرسې نورې هم جوړې. د دغه ډلې حکومت مکتبی نصابونو کې هم ګوتې وهل زیات کړې دي.
تاسو که په یاد وي د طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو به خپل جنگیالي التف کې ساتل. کله چې به جګړه سخته سوه مدرسې به یې ورته رخصت کړې. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي او دوی لا هم په جګړه باور لري او داسې فکر کوي چې دوی په راتلونکي کې یا مخته یوه بله جګړه لري.
هغه ویلي چې بیا دغه شی راغلی ویلي که څوک اصلي شیان زده کوي نو هغه د په کورسونو کې زده کوي. دیني تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شیان پکې نشته او دا زه انتقاد کوم او دې لپاره کوم د اصلاح لپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
د ټاپي پروژې د بسوګۍ څلورم واده دغه پروژه دیرش کاله وشول چې څو ځل پرانستل شو. خو دا ځل پکې د پروژې مهم دوه لوري هند او پاکستان حتی لیدل شوی هم نه دي. البته د طالبان مخالفانو دا د یادې ډلې د حکومت لخوا سوداګریز اعلان بلل.
په افغانستان کې د سیو حکومت نشته سي د هیوادونو یا د نړۍ لخوا په رسمیت پیژندل شوی نو دغه تل د هند او پاکستان د حکومتونو لیوالتیا لدې کبله ماته ښکاري چې نشته پکې.
دا یوازې د یو حتی د هیواد په کچه باندې هم دا امکان لري چې د شي لپاره هم سپور هم دولتي او هم نړیوال هغه لوی مالی انسټیټیوشن چې لکه ایشین ډیولپمنټ بانک د نور داسې بانکونه یعنی دوی ټول په ضرورت چې دغسې یو پروژه په لویه سطحه باندې تدبیر شي.
لندن او ناروی کې د افغان سفارتونو له بندیدو وروسته په اروپایي حکومتونو کې وی افغان سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي افغان سفارتونو او قونسلګری او له سقوط وروسته د خدماتو په مقابل کې تورې پیسې اخیستې چې خپل قانوني مصارف پرې نشي پوره کولای. نو له همدې مسلې نه په استفاده او د اروپایي هیوادونو تعامل د ترلاسه کول لپاره طالبانو له دوه استازولیو د افغانستان قانوني مالی او قونسلي صلاحیت سلب کړی چې لامل به نږدې راتلونکي کې ګڼو اروپایي هیوادونو کې نور سفارتونه هم بند شي. د سرچینه وای د استازولۍ بندیدلو فیصله اصلا د اروپایي هیوادونو لخوا نه ده بلکې دغو سفارتونو ته له افغانستان قانوني مالی او قونسلي ملاتړ نه رسیږي او دلته د دوی د تور پیسو په بدل کې خدمات د سفارتونو مصارف نشي پوره کولای. نه هم خلک ورته د اسنادو د تایید لپاره د پخوا په څیر مراجعه کوي. د سرچینه په وینا اروپایي هیوادونه په دې باور دي چې د سفارتونو مالی ملاتړ د دوی دنده نه ده او د طالبانو حکومت هم دوی ته د منلو نه ده. نو ځکه لاستازولې او د بندیدو غوښتنه شوی. البته د سرچینه په خبره چې اروپایي هیوادونه په دې فکر کوي چې څنګه د افغانانو د هویت د تثبیت د اسنادو تایید او د پروسس لپاره نوې لارې پیدا کړي چې لمنځه د جرمني ایالتي شوراګانو په دې تړاو بحثونه هم پیل کړي دي.
اروپایي هیوادو هم دغه اقدام د دوی د غوښتنې پر اساس کړی ده. بل موضوع دا ده چې سل په سلو کې مملکت اوس د طالبانو په لاس کې ده. د پخوانی حکومت نمائندگی په افغانستان کې نشته. د افغانستان په هیڅ راځي باندې غوي حاکمیت نه لري. نو په دې لحاظ باندې د دوی موجودیت په سفارتونو کې هم فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه اوسیږي، ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري. نو دا باید معلومه شي چې وخت چې حکومت نسته د دغو سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي.
بلخوا په اروپا کې وی برحاله ډیپلوماټیک سرچینې ازادي رادیو ته ویل کابل سره د کونسلي خدماتو مالی لګښتونو نه شریکول پر سر د سفارتونو اختلاف او د کابل لخوا د دغو استازولۍ بې اعتبار اعلانولو یا بې ځای ازد نیواز اروپایي مشتي افغانان لستون سره مخ کړي، بلکې افغانستان ته هم ضربه رسولې، ځکه د یو مشروع نظام پر رامنځته کېدو به دغو هیوادونو کې بیا ځل د افغانستان د استازولۍ پرانستل ډیر سخت وي. خو د مونشن کونسلګری یو سرچینه بیا وایي طالبان هغو سفارتونو ته چې د دوی د حکومت سره تعامل ولري نږدې راتلونکي کې په دوبۍ کې پاسپورټونه چاپي او ژر به په برېښنایي تذکرو د پاسپورټونو ویش هم پیل شي.
یو عالم مشکلات، اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي، سره د دې چې سلهاوو زره افغانان په اروپا او همداسې په نورو هیوادونو کې دوی میشتي. خو زما باور داسې دی چې اروپایي هیوادونه اوس په دې فکر کوي چې د دې مشکل د حل دپاره کومه بدیله لار چې هغه حقوقي بڼه هم لري پیدا کړي. او زه په دې باور یم چې حتما به دا مشکل رفع کیږي، ځکه د یو تعداد ډېرو افغانانو کوم چې دوی روزمره دغه ستونزو سره مواجه دي د دوی مشکلات ورځ تر بلې ډېریږي.
او سره لدې چې طالبانو بیا بیا ویلي وو د مدرسې او ښوونځي ترمنځ به فاصله کمی کی، خو تازه عددی ډلې د پوهنې وزارت ویلي یوازې تیر یو کال کې نږدې 60,000 نوې مدرسې جوړې کړې دي چې ورسره دم غړې هواد کې د ښوونځي شمیر له مدرسو کم شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ملا کرامت الله خوند وای دم غړې ټول هواد کې 22,250 مدرسې فعال دي چې 3,600,000 طالبان پکې زده کړې کوي، خوش پاړه زره نورې مدرسې به هم زر جوړې کړي. هغه ټکی چې څو ورځې مخکې یو طالب چارواکي هم ویلیو طالبان به نږدې راتلونکي کې د مدرسو شمیر څلوېښتو زرو ته لوړ کړي، تر دې چې ازبکستان غوندې هیواد هم چې خپله خاوره کې د ګیرې په لرلو بندیز لګولی، خو وایي د طالبانو په غوښتنې بلخ کې په $6 میلیونه د یوې سترې مدرسې د جوړولو چارې پیل کړي دي.
دا اوس چې طالبانو مدرسو ته کوم نصاب جوړ کړو، الحمدلله زه عاجز غریب فقیر مسکین سړی موږ لاړو د وزارت تعلیم تربیع وزیر صاحب حبیب الله هغه سره ملاقات مو حکم ورته ویلی چې دا صحیح نه دی، اوس خو تاسو د هغه جوماتونو د مدرسو طالبان ملایان وروځئ، اوس خو تاسو حکومت کې داسې ملایان وروځئ، داسې طالبان وروځئ چې هغه بانک وشي چلوئ، هغه اقتصاد باندې پوه شي، هغه تجارت باندې پوه شي، هغه انګلیسي باندې پوه شي. نو دا نصاب کې لږ تغیر او ترمیم وکړي او دې کې که حکومت مسلې موږ سره ډېر قابل خلکو نو مونږ به چې دی در سره مرسته وکړو. بیا هغه ویلی چې دا نصاب راغی، نو ما د خپل وزارت متخصصین ټول کړو، ترمیمات مو پکې وکړو، بیا مې کندهار ته ویلو. هغه ویلی چې بیا دغه شی راغی، ویې ویل که څوک اصلي شیان زده کوي نو هغه دې په کورسونو کې زده کړي، دیني تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شیان پکې نشته، دا زه انتقاد کوم او دوی دپاره کوم د اصلاح دپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې له دریو کال راهیسې ګڼې مسلکي لیسې په مدرسو بدلې شوې او اوس مهال په هیواد کې د عصري علومو د ښوونځیو شمیر 13000 پاتې دی. 6 میلیونه نجونې په کې له زده کړو محرومې دي او طالبان چې درګرده د دغو ښوونځیو له نصاب نه مضامین کموي، له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د ښوونځیو مصارف د پخپله ورکړي. په داسې حال کې چې تازه دې ډلې ښوونځیو او مدرسو ته د 30000 ملایانو د استخدام لړۍ هم روانه کړي. راپور نشته چې تازه طالبانو د خونځې ول نصاب نه د ژوند په هن یو نور مزامین هم وستل دي او د امارت پیژندنې مزون په ګډون یې ګڼ د مدرسو کتابونه ورزیات کړی دي. د غراز د طالبانو د پهنې وزیر ولایتي رئیسانو سره یو ګډ کانفرنس کې له دوی غوښتنه کړې ده چې د ټولو شخصي او دولتي خونځو یا هم تعلیمي مراکزو اړوند کتابخانونه د حنفي فقه پرته دینی کتابونه راټول کړي.
تاسو که په یاد وي په دې طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو به خپل جنگیالي التپ کې ساتل، کله چې به جګړه سخته سوه مدرسې به یې ورته رخصت کړي. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي او دوی لا هم په جګړه باور لري او داسې فکر کوي چې دوی په راتلونکي کې یا مخته یوه بله جګړه لري. که په ټولنه کې د دینی علومو د ترویج خبره وي، نو دینی علوم په متخصصین یې دومره زیات نه دي پکار سي له یوشتو زرو مدرسو فارغ سي، او که ابتدایي زده کړې په مسجد کې کیږي، طالبان ولې په مساجدو باندې تمرکز نه کوي باوجود چې په صدر اسلام کې هم مسجد د یوې اسلامي ټولنې لپاره د دینی زده کړو هغه اساس او بنیاد بلل شوی دی. خو د طالبانو مخله دغه مدرسونه خپل جګړیز فکر تعمیم او ترویج دی.
او داسې ښکاري چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره سیاسي منډو تر وړو کې افغانستان او د افغانستان جمهوري دولت سقوط د امریکا په سیاسي چاپیریال کې تاوده بحثونه پارولي. تیرونی د امریکا په تیر شل کلن تاریخ کې کمالا هیرس لومړنۍ لوړپوړي امریکایي چارواکی او د ولسمشرۍ نماینده و چې طالبانو ته د ترهګرۍ ډلې نوم کارولی، او د ولسمشرۍ بل نوماند ډونالډ ټرمپ یې طالبانو سره د مذاکراتو او د امریکا کم ډیویډ ته د وتلو له امله ملامت کړی دی. دواړو چې تیرونې د امریکا د اساسي قانون مرکز کې د ولسمشرۍ مناظره لرله، د افغانستان په مسله کې یو تر بله په ناغېړې باندې سره تورن کړل. ډونالډ ټرمپ ویلي افغانستان نه د ځواکونو د ایستلو موضوع کې د بایډن او کمالا هیرس ناغېړۍ او ناسنجول شوي وو اقدامات روسیا زړوره کړه چې په اوکراین برید وکړي. ټرمپ دغه راز نیوکه وکړه چې له افغانستانه د ځواکونو ایستلو شرمونکې شیبې پر مهال د ګډوډیو په تور تر اوسه یو امریکایي جنرال محاکمه نشو، خو کمالا هیرس بیا ویلي دا ټرمپ و چې طالب ترهګرو سره یې په مذاکراتو افغان حکومت څنډې ته کړ، پر افغان حکومت یې 15000 خطرناک ترهګر خوشې کړل او حتی دغه ډلې د امریکا ډیویډ کمپ ته هم دعوتوله. دغه راز د بایډن د ادارې منتقد او د امریکا د کانګرس سیاسي کمیټې مشر مایکل مکال هم د افغانستان د سقوط په تړاو خپل راپور داسې مهال خپور کړ چې د امریکا ولس د نوي ولسمشر د انتخاب په تړاو 6.5 کې ګیر دی. دغه راپور کې زیاته ملامتي په زلمی خلیزاده چول شوې چې د مکال په وینا حتی امریکایي جنرالان تیار کې اچولي وو، افغان حکومت منځوي کړی وو او په خپل سر طالبانو سره پریکړه کړې دي. دی راپور کې د بایدن او ټرمپ په ادارو هم سخت نیوکه شوه چې د زلمی خلیلزاد او سپین مانی لخوا رد شوی. خو په یاد اوګد راپور کې له سقوط وروسته د کابل هوایي ډګر مخې ته په امریکایي ځواکونو ځانمرګ جبریدون هم یاد او پکې ویل شوی چې د دغو بریدونو زیاته برخه ثبوتونه او انځورونه امریکایي ځواکونو له منځه وړي او یا حتی طالبانو هم له برید وروسته په امریکایانو ډزې کړې دي. هغه ټکی چې تر اوسه هیڅ ښکارا نه و یاد شوی. همدې کمیټې تیرونه د افغانستان د سقوط په مسله کې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن یو وار بیا احضار کړ. د کمیټې مشر مایکل مکال ویلی د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن باید د رواني سپتمبر په 19مه کمیټې ته حاضر شي، ګنینو جرګې ته به پسپکاوی باندې تورن شي.
زما په نظر باندې دا د دوی د انتخاباتي کمپاین د شعار یو برخه ده چې دواړه غواړي خپل په اصطلاح د همکارانو اشخاصو ته یا خلکو ته چې دوی ته رایه ورکوي هغوی ته دا وښيي چې دوی درست دي او د بل غلط کار کړی ده. نو دا د انتخاباتي کمپاین برخه ده، نه د افغانستان دپاره یا د جنوبي آسیا دپاره پالیسی یا ستراتیژي د بدلون خبره. د افغانستان په اړه باندې د امریکا د حکومت ستراتیژي یا پالیسی فکر کوم ثابته ده، دغه اوسنۍ کومه پالیسی چې ده دا پالیسی به تر یوې اوږدې مودې لپاره ادامه وکړي. دا خبره زه په دې اساس کولای شم چې د طالبانو سره قرارداد په دوحه کې د ټرمپ ادارې کړی و، اما د هماغه قرارداد تطبیق اوس د بایدن ادارې په تیرو تقریبا څلورو کالو کې وکړ. د قرارداد پر اساس یا په ټایم ټیبل کې یا په تقسیم اوقات کې به تغییر راغلی دی کې چک نسته، اما دا غیر علاوه نور مسائل لکه په افغانستان کې د خیریه کومکونو تداوم، د افغانستان څخه د دوی خپلو ټولو ځواکونو راوستل، یا مثلا د افغانستان د پخوانی پرځول شوی حکومتونو دغه جنگی ډلې چې اوس جوړې شوې دي یا خو دی خو د دوی نه حمایه کول یا پر رسمیت نه پیژندل، دا ټول هغه څه دي چې سړی دا ویلی شي چې دواړه غاړې د دوه د قرارداد پر مادو باندې ولاړ دي او د هغې پر اساس یو بل سره معامله کوي.
نو په دا واضحه ده چې دا د کمپاین یو برخه ده، اما هغه څه چې به د انتخاباتو نه وروسته رامنځته کیږي نو هغه به دا وي چې د امریکا متحده ایالات چې هر څوک په دې کې انتخاباتو کې برلاسه مومي نو هغه به د یو نوې پراخه ستراتیژي چې د ټولې منطقې لپاره ده او په هغې کې به اساسي نقطه د چین او د روسیې د پراخه نفوذ د مخنیوي لپاره وي. په دې کې به ټوله منطقه او خصوصا افغانستان چې د ټولې منطقې سره ډېر جیو پولیټیک او جیو اکنامیک او حتی د پولو ډېر پراخه یا په ځانګړي توګه سره موقعیت هم لري او حدود او پولې هم لري، نو د افغانستان او د منطقې به هم په دې دغه ستراتیژیک یو خاص رول وي اټمن.
او طالبانو له ترکمنستان سره د ټاپي پروژې د کارونو بیا پیل خبر داسې حال کې ورکړه چې دا ځل پرانیسته کې د دې پروژې د دوه مهمو شریکبانو هیوادونو پاکستان او هند استازي نه ښکارېدل. د غازو د نلي کې دا پروژه چې هوکړې شاوخوا دیرش کال وړاندې د طالبانو او ترکمنستان د خارجه وزیرانو ترمنځ شوې و، چارې د جمهوریت پر مهال یو وار د حامد کرزي او دوه واره د ډاکټر غنی د حکومت په مهال ترکمنستان او بیا افغان خاوره کې پیل شوې و، خو دا پروژه له سقوط سره سم له یاد وته. د ځل طالبانو بیا خبر ورکړی چې یاد پروژه د دوی رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د ترکمنستان خارجه وزیر سره په ګډه پرانیسته، خو په دې اړه نیول شوی مراسمو کې د پروژې دوه مهم غړي هیوادونه پاکستان او هند تر سترګو کېدل. د چارو شونکو ویلي داسې ښکاري چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګازو، برېښنا، انټرنیټ او ترانسپورت دا ګډه پروژه اوس هند او پاکستان ته مهمه نه ده، بلکې پاکستان له ایران سره پام غږی. له کلونو راهیسې غواړي دا نلیکه د افغانستان پر ځای له ایرانه پاکستان ته تیر شي. شنونکو ویلي د ټاپي پروژې تازه پرانیستي و، خو دله چې د پروژې ارزه کوونکي ترکمنستان او تسهیلوونکي افغانستان فقط توکي نندارې ته وړاندې کړ، خو اخیستونکي هند او پاکستان حاضر نشول. د دوی په باور د ټاپي پروژې د ترانزیت حق به افغانستان ته ترکمنستان نه بلکې هند او پاکستان ورکوي. یو دا دواړه هیوادونه که له یادې پروژې ووځي او نلیکه ان تر سپین بولدکه هم تیر شي افغانستان ته ګټه نشته. د دغه شونکو په باور خه به دا وایي چې هند او پاکستان د ټاپي پروژې دوم ځل پرانیستي ته د ډیپلوماسۍ په زور راوستل شوی وي.
دې پرانیستي کې یوازې ترکمنستان او افغان غاړه موجود و. سي ترکمنستان د ګازو تولیدونکي او ارزکونکي د افغانستان د تحصیل کونکي سي هند او پاکستان سړي د اخستون کې دي اصلي کسان او اصلي غاړي نه وینن. زنه پوګم چې اوس خپل دغه د ټاپی پروژه ستغه مخفف د ټاپی د اوس معنا درلودلې سي، ځکه چې اصلي خریدار نه یو ته یو شی ارزکې د هیڅ معنا نه لري. نو کدا پروژه کې اوس مثلا اصلي پنګون هم سي ټول ترکمنستان کې کوي او افغانستان سره همکاري کوي یا لار ورته برابرې فکر وکړ تر سپین بولدک پورې وغځیدله لږ وروسته به څه کیږي. داسې ښکاریږي د هند او د پاکستان د استازو په نننې نشتون کې داسې ښکاریږي چې هند او پاکستان په اوسني وخت کې دغه پروژې عملي کېدو ته لیوالتیا نه لري.
بل خو د جمهوری دولت په خوانی ولسمشر حامد کرزی که څه هم د دې پروژې د پرانیستي هرکلی کړی خو ټینګار کړی چې دغه سي پروژو ته د کادرونو اړتیا ده او باید د کادرونو د پیدا کولو لپاره د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. خو د ډاکټر غنی د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح بیا ویلي طالبان د ټاپی پروژې د چارو پرمختګ لپاره نه کورنۍ او نه بهرنۍ مشروعیت لري، بلکې په وینا یې دا د طالبانو یو سوداګریز اعلان چې تیر شو.
غټه مسله دا سده چې تقریبا 2015 کال کې د پروژې تطبیق لپاره په ترکمنستان دننه کې تقریبا 140 کیلومتر په اوږدوالي د کومې سیمې نه چې دوی دا استخراج کوي هغه ته دوی دا پروسه سره رسول ده. دلته یوازینی مسله د افغانستان د چې دوی دغه ځای کې دغه تطبیق چاري مخته یوسي، افغانستان ورته ضرورت لري او اوس نو ټول مسالې پر افغانستان چې دغه لدغي خاورې تیر شي، یعنی مونږ د دې ته خپل ضرورت لرو چې دغه ترانزټ نه استفاده وشي.
ډیر شکاله یا 15 شکاله مخکې په دې پروژې باندې کار شروع شوی او ما په دې ډیر شو 15 شو کلونو کې دغه زمينه نو مسایل سوي چې د ټاپی پروژه شروع شي. امنن نړیوال په دې قانې شو چې نن په افغانستان کې په امنیتي لحاظ باندې زمینه مساعده ده چې دغه اقتصادي پروژه باید شروع شي او نن یې غره شروع وشو چې دا پروژه یوازې د طالبانو پروژه نه ده، بلکې په دې کې درې نور مملکتونه یا هم شامل دي، بلکې څلور مملکتونه.
د چې لدی منځي وی خواته د عمران خان د ګوند پلویان بیا پاریدلی او حکومت یې د مشرانو په نیولو باندې ستړی شوی. تر اوسه د عمران خان د پلویان اعتراضونو کې داغه د ګوند مشر ګوهر خان، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر امیر ګنڈاپور، شیر افضل مروت او نور ډیر مشران د دوی په ورستۍ ولسی غونډه کې د توندنیو کولو وجه نیول شوی او یا نه درکتی. بلخوا په لکه مروت او بن ولسوالۍ کې پولیسو پراخ اعتراضونه او پرلتونه پیل کړي دي او وایي چې لسی مینه پاکستانی فوجیان وو، ځکه د دوی په باور د غلطه په پولیسو باندې بریدونه زیات شوي او داسې انګیرل کیږي چې پولیسو ته امنیتي پیښې د پوز لخوا په مصنوعي ډول زیات کړی شوي دي.
د چوکای دران دي چوکا ول دران دي ټول مظلومه طبقه دا او متختان دي دا افسرانه پاره یو مخایي او کدغه احتجاج چې کوم سپی لا ته بدلاو سلا لا بر خاص لا بل چ په وصله ده لا بل چ په وصله ده مې دې بیا مونږ هو ګوري ٹھیک سلا
نامعلوم نامعلوم نستا چې مونږ ناره کو چې دا نامعلوم ده نامعلوم نستا ایم ای دا ایس ای دا ارمی دا هر څه دا کو هر څه دا هر څه
دغه راز د منظور پښتین لخوا د 11 اکتوبر د پښتنو قومي جرګې رابللو کمپاینونه هم ګړندې شوي چې ازادي رادیو ته د رسیدلو معلوماتو په اساس پاکستاني د کامیابۍ د مخنیوي لپاره حتی افغانان د پی ټی ایم هر ډول کمپاین غونډه او قومي جرګه کې لګډون منع کړي او په ډیپورت کولو باندې غواخلي. تیرونه منظور پښتین ډیر باجوړ سواد کرک چرسدی او ګڼو سیمو له پښتنو سره د قومي لوی جرګې د بریالي کولو لپاره باسونه مذاکرات او ناشته کړې دي. پی ټی ایم د غراز اعلان کړی دی چې د پښتنو لوی قومي جرګه په خیبر ایجنسی کې کیږي چې هلته به د ملمنو د خوراک څخه او سیدن لپاره پراخ انتظامات نیول شوی وي. د دې جرګې لپاره د ملمنو د وربلنې کمپاینونه دومره تاو د شوی چې تیرونه ورته له مرمن نغمینه نیولې د ګلمن وزیر تر موره پورې ګڼو لوري د پښتنو د وربللو پیغامونه خبره کړي. او تیرونه د طالبانو د سرسخت ملاتړي او د دوی د حکومت مشاور ډاکټر فاروق اعظم تنقیدي څرګندونې هم په ټولنیزو رسنیو مهم باسون راپارولې. هغه ویلی هر بار چې نړیوال ټولنې د دوی حکومت ته ځان نږدې کړي د نجونو د زده کړو په موضوع کې لدی خو لغه ته خړل دا کده حال روان وي راتلونکو شلو کالو کې هم د خوخي طالب حکومت نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولای. فاروق اعظم د طالبانو د سرپرست حکومت په ختمولو او یو نوی اساسي قانون په اساس د طالب واکمنۍ د دوام غوښتنه کړې چې د دوی په وینا د امیر د ټاکلو تر څنګ د خلکو حکومت مسؤلیتونه پکې باید روښانه شي. هغه د طالبانو په اخلاقي پالیسیو او امر بالمعروف هم نیوکې کړي او د محتسبینو په صلاحیتونو هم پوښتنه راپورته کړي. بلخو د طالبانو په یو شمېر پلویانو دغو څرګندونو درون اثر کړی دی او دا خبرې ستایلي دي، بلکې د طالب واکمنۍ د دوام لپاره یې غوره مشورې بللې. خو ډاکټر فاروق اعظم چې د جمهوریت له وخته د طالبانو د ملاتړ له امله ګڼ منتقدین هم لري، وروستیو نیوکو یې ورته هماغه پخواني مخالفان راپارولي او دا یې پوښتله چې د مشاورت په څوکۍ له طالبانو سره خوشاله دی که نه. بیرته لندن ته هغه ځای ته چې د طبیعت لري تګ غواړي که نه غواړي. خو د فاروق اعظم د څرګندونو برعکس بیا د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر تېره اونۍ د دوی په حکومت د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکو سخت غوسه کړې او د دغو رسنیو ګڼ فعالان مرتدینو یهودان یاد کړي دي. فعالانو په ټوکو یو بل ته وریاده کړې ده چې زخه د طالب وزیران هم ټوله ورځ د ځان په اړه د خلکو نظریات تعقیبوي او په دې پوهیږي چې خلک ترې خوشحاله نه دي. او تیره اونۍ هندوستان کې له نیوزیلند سره د افغان لوبډلې ټیسټ لوبه د ناسم مدیریت او خراب موسم له امله ترسره نه شوه، خو د افغان کرکټ بورډ په مدیریت یې ټولنیزو رسنیو کې تاوده بحثونه هم جوړ کړل. سرچینې وایي افغان کرکټ بورډ نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره د لکنو او دیرادون میدانونو نه یو غوښتی و، خو هند دغو لوبغالو کې د ایالتي شلوریزو سیالیو بهانه کړي او د کانپور بنګلورو یا د ګریټر نوئیډا لوبغالي ورته وړاندیز کړي دي. خو افغان لوري سره له دې چې خبرو نوئیډا لوبغالی د میچ فکسینګ پیښو له امله 2018 کې هندي کرکټ بورډ منع اعلان کړی او خدمات یې ضعیفه شوي، بیا یې هم ډیلی هوایي ډګر ته د نږدېوالي له امله دا ډګر انتخاب کړی. داسې هم ویل کېږي چې د نوئیډا لوبغالي په تشنابونو کې د خوړو لوښي حتی وینځل شوي، د لوبغاړو ځای نامناسب ساتل شوی او هیڅ خدمات یې جوړ نه وو. بیا هم د کرکټ بورډ سرچینې وایي چې هند وعده ورکړې وه خدمات به سم کړي، مګر د باران له امله 25 کارمندانو او 15 مزدورانو هم حتی پیچونه په بادپکیو وچ نه کړای شول او نه هم لوبغاړي د میدانونو دننه خدماتو نه راضي وو، بلکې ټول خبرداري ورکړه چې دې ګراوند ته بیا نه راځو. د دې رسوایۍ له امله د هند په کوربتوب پوښتنې زیاتې شوي او پاکستاني رسنیو د تبلیغاتو لپاره استفاده ترې وکړه چې د هند او کابل د کرکټ اړیکې دستي سات زیانمنې کړي دي. خو افغانانو هم ویلي چې دا د کرکټ بورډ ناسم مدیریت و چې د افغانستان پزه یې خپلې میلمنې لوبډلې ته غوڅه کړه. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې افغانستان لا د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژۍ د ریګولیشن او تنظیم له چارې خبر هم نه دی، بلخوا جاپان د مصنوعي ځیرکتیا له راتلونکي نړۍ سره د ځان عیارولو او سیال کولو لپاره له اوسنیو کمپیوټرونو زر چند قوي او چټک زیټا کلاس سوپر کمپیوټر جوړولو باندې کار پیل کړ. دا به یو لوی ماشین وي چې د جاپان پوهنې کلتور اولمپیک ساینس او ټکنالوژۍ وزارتونه یې جوړولو ته ګمارل شوي دي. 250 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. سرعت به په ساینسي اصطلاح زیټا فلاپس سکل پورې وي چې جاپان به د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژۍ کې له اوسنۍ نړۍ ډېر مخته بوځي او تر 2030 کال پورې به بشپړ شي. دا مهال د نړۍ کمپیوټرونه د ایکسا فلاپس سټیج ته رسیدلي، خو زیټا فلاپس زر چنده چټک دی تر دې چې د دې کمپیوټر د ډیټا د پروسس سرعت به یوه ثانیه کې 1/60 وي، یعنی د یو پسې چې 1/20 ولګول شي. اوس وایي په مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی باندې پانګونه کوئ او سر پې خلاصوئ او که نه شاته پاتې کیږو. که څه هم هره اداره غواړي د نویو او نوښتګرو کارمندانو د راوړلو لازم فرصت پیدا او زاړه کارمندان په عزت رخصت کړي، خو چین کې به یوه کمپنۍ له دې امله توندو نیوکو سره مخ شوې ده چې د شاوخوا 200 با تجربه کارمندانو د رخصتولو لپاره یې هغوی باندې د دسیسې له مخې غیر قانوني کارونه کړي دي. چینایي رسنۍ وایي په ووهان کې د سی آی ټی آی سی ډیزاین انسټیټیوټ مشر قصدن زاړه کارمندان غولولي او غیر قانوني کارونه پرې کړي تر څو بهانه ورته جوړ کړي او له دندو یې رخصت کړي. دا پیښه په چین کې تر ټولو ستره دفتري رسوایي بلل شوې چې له مخې د ادارې مشر د ټولو څانګو مشران کارمندان لومړی مجبور کړي تر څو غیر قانوني کار پرې وکړي او بیا یې برطرف کړي دي او دا کار یې هم د دې لپاره کړی چې کمپنۍ زړو کارمندانو ته د استعفا په بدل کې د مالي امتیازاتو له ورکولو بچ پاتې شي. او راځي په اخر کې د نن زمانی د برېټانوي لیلا او مجنون په تړاو هم خبر درکم چې مینه کامیاب شوی او له آتش په تکاله ګډ ژوند روستي په یو ځای ساور کړه. نه هتیا کلنه آنی بیومونت او یو نوی کلن میړی فرانک د ژوند وروستیو کلونو کې د حکومت د مشرانو د پالنې مرکز کې اوسېدل. خو مینه د اوسېدنې خار یا شایر کې تر دې حده مشهور و چې خلک به لیدو ته وتلل. فرانک که څه هم د ژوند وروستیو کې په ډیمنشیا ناروغۍ اخته و، خو د مېرمنې له مړینې څو ساعته وروسته یې هغې پسې سا ورکړه. بچیانې وایي پلار او مور یې د ژوند ټولو دفتري، خیریه او سپورټي کارونو او فعالیتونو کې یو ځای و، او داسې ښکاري چې دواړو پلان جوړ کړی و تر څو په یو ځای به مړه کېږي هم. د دې مینهناکې جوړې بچیان وایي د پلار او مور تر منځ یې دومره مینه وه چې لږه شیبه به هم یو بل نه جدا کېدای نه شول، بلکې یو بل پسې به سم دواره ناروغه کېدل. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو او څپو له خپل سید شینواري سره د پېښو د متفاوت تحلیل لپاره خپله ځانګړې اومه ورځ مه هېروئ.